په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې په پاکستان کې د نننۍ عمومي انتخاباتو پر وضعیت او دغه راس په دغه انتخاباتو کې د رونتیا او عادلانه تو په اړه آزادۍ رادیو سره خپل نظر شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي خپل ولس او هیواد څخه د لری والی درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعا زما جړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نیو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیب زمان لته باندې وکال رئیس په پیښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته ذهنان لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیب وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپل نه درس ویلو ته او نه هم مطالعه ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډیر مخ یو. نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه او مطالعه. خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ په کښ راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کې چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي، څه کوي فارغ وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیری کسان چې زور سره په ارتباط کې مه پیژنم، یو غویم مسافر دی، مهاجر دی، دلته راغلی دی، شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما په رقم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو، چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تیر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کې نژره دي ونیسه ما کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډیر پتانګي، حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولی، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو. او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلی یم، تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي. څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده، زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډیر کسان دي، ډیر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډیرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستۍ، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټوله اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټوله خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوي چې موږ درلودې د لاس هم ورکړی دي، او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخص زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری را ته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 منټې د تهم د سفر موزي ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شهر ته مسافر سولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر تر حد ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي او دغه د پاره هم ډیر خبريالانې بیکاری سوي دي په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبريالانې لرو د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پورې ټوله ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم فیسبوک ټوئیټر انستګرام پانی چې دی پرغو باندې څه وخت نه څه کار کو
bale تاسو له ټوله نيز رسنیو یادونه وکړه چې په باندې کار کوي پاک لري توه چلی کوي په کوم اړه لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده
د مسافرت ژوند دی ژوند ډیر تغیر کړی دی ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده خو تر ډیره هدا پر کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقل نیوز لی یا دوا ځلی بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي د لیدونکو د لپاره د اوریدونکو د لپاره په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته بس معلوماتي بڼه باندې سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم دیارامه احساس سره کوي
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي زما ډیر برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینه او د حقوق اړوند وو د شزینه په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو او زه ډیر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایمال طبقه چې متاسفانه اوس جوړ سوې د ځینی هغه زموږ بدبختي شزي دي او کله چې د شزو په اړه باندې کاغتي بي د دې د صحت په اړه یې ک د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې مېرمونه ته یعنی په کول کې د په هر برخه کې زه د کلینیک کوم فعالیت لرم خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه وکولای سم ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي
کله راته وایي چې د دې کلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی هغه لیکل تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنې کې کوي څومره
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې هغه ډېر څه اسانه وه ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول خو داسې څه چې زړونه مو مات دي په بدبختیو کې ژوند کوو د ډېرو مشکلاتو سره دلته که صحي مشکلات دي که اقتصادي مشکلات دي که ورځنۍ که ټولنیزې موږ ډېر مشکلات لرو دلته نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره منفي تاثیرات لري او څنګه انسان کولای شي په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنه وکړي او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي یعنی هر څه موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی او هغه څه چې موږ پرسنۍ کې فعالیت کوي هغه موسم د لاسک برا اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو یوازې د خپل زړه د حسین لپاره که هغه موږ بیکار سو د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلات څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکړو او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات او څوک لیدلې جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر اسیلې درلودلې معلومه خبره ده چې پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري دغه سیس مش پر لیکونه او رسنی فعالیتونه باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی
bale دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل دفتر له لاسه ورکړل هغه دی لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل په خبر لوله پښول درته وایي چې ټول رسنی څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې لدې لارې څخه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو
زه واقعا ډېرې وخت باور وکي زه شکر کاژم چې بس شکر چې همدغه ټولنیز رسنۍ ټولنیز رسنۍ سه چې موږ کولای سو خپل ځخت لري او ځای پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دې ته لاسرسي لري او دغه نه دي قربان سوي او دا ډېر غنیمت ده په ختر ډېر حد پورې او زه ډېر خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسي لري او موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوالو ځخت پورته کو خپل ځخت پورته کو او خپل فعالیتونه پکښ تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاد وتلې وای خو بس ډیر خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ ست چې موږ پکښ کې تر یو حد پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوز عام کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښ کې وو
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنۍ پر ځخت باندې څنګه ترنا واچول کې درته وځي کې چې په اوسنۍ شرایط شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو غټور لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کې خپل لاسترونه وړاندې کې نور میرمنو ته او حداقل نور خزو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هرڅه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډیرې شي د فیسبوک او د انستګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډیره حده پورې لاسرسي نه ورته لري، خو زه خوشاله یم باور وکړي ډیر واتس اپ ګروپونه جوړ شوی دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي، خو تر یو کچا پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم، خو د افغانستان په سطحه وګورو ډیرې میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انستګرام خو په خاص ډول د ټولنیز رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل د لپاره معلومات راټول کړي برته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي د ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي ډیره ګټوره تمامه سوې ده. او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای شو تر ډیره هده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ځوان ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي په څه پسې له هده زیات خفه یست او شیبه مو یاد نه وزي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاته یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپول ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډیره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډیره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډیره خوابدې سوي یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډیر یادیږي زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه تر سره کوله یو جام امو درلودل یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادیږي او دا څه مې ډیر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو هغه همکاران مو موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پورې هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادیږي او زورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی خپل د دوستانو سره نه یو خپل د خپلوانو سره نه یو موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولاړ سو خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو دا څه دردونه کې دی او ماته ډیر را یادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټول گمیش ده تقریبا د شپږو کلو لیکنه دي. زما مسافرات کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولیکل نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل نو
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نرا ته اخلي خپل نوم دي نرا ته اخلي په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. چې زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده، ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی وله، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلودو.
بلې، روزو دې ته یو شمېر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نسي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي اسیسول دا خده، او که قلم راپورته کې بیا یو څه ولي کې ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ټکو ته اشاره وکړه، ګوره لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د څه شی لیکي چې کار خبرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوي، کته پرتلیز لیکنه کوي، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوي، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکر یې ته لیکنه کوي، هغه د تا په لیکنه باندې د ښځو په لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې او منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه سي دي انټرنیټ کې نشته. مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یې یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې، ما در ډېرې چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغس هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب ښي. د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چی ریزی که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي، دا یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرئ هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي؟ څه وکاندې په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرم، هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغوي. نو څه هر څومره فشار هم وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سوم، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفه او هر کله در یادېږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې یادېږي واقعاً زما ژړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې موږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښت چې موږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تریوه ده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. دا مننه نه خبرونه تربیه هې چاري
لمن یماچ ہت نظر لتا سی تم گیلم لمن یماچ ہت نظر غم جن زدا سی فکر خود مت یماچ ہت
نظر اساسی او بشری حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکې ته. په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه په سال باندې سخته تمام شي، دا غوښ او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره د هغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې 7 ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې حسابېږي.
بله، د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی سي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي، فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي. بعض وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل د هغه ځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي. دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو. دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو نه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعض فامیلونه د بدورۍ لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومان باندې شاقه کارونه وکړي.
خپل د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي. او کده شي هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې تاړ کې حق کارنو کې.
کله چې دغه ماشومان غټیږي دوی څومره عقده اخلي خپل کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي وي په دوی درانه کارونه کول څومره بیا دوی ته نه امیدي دريږي او خپل کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي.
ګوره دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې د تعلیم په وخت کې د لوبو په وخت کې داس کارونو ته واسول شي چې هغه د غټانو کار دی د ژوند نورمال هغه دوران څخه پاتې کیږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کیږي دغه کمی ورسره موجوده وي. نو بیا د دې باعث کیږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کیږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولای، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولای، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغه سي کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کیږي لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د حق تر پښو لاندې سه؟
د د خو حق ګوریا په تخنیکی لحاظ که تاسو ګوریا څو مختلف حقونه د ده ته پښو لاندې کیږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه ترنه اخیستل کیږي. بل دا چې هغه سالم چاپیریال چې هغه له ذهني له نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کیږي. نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کیږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کیږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کیږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کیږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کیږي کله چې کورنۍ کتل کیږي معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان و ماشومان اته ماشومان پرله پسې په هم خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولی چې ټول ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي که وخت نا وخت له کوره وځي څوک باندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کیږي چې بیرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
کور ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد لپاره، د تعلیم لپاره، د یو فامیل د درست ادارې لپاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره ده چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا ار سړی ته پخپله سویه پخپل توان کار و نسپاره وسی، دا به څومره د دې لامل کیږي چې په ماشومان باندې شاقه کارونه وسی؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونه اړ کیږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا کپلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
کراسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بل دا چې سنې وړکی ده په توان نه پوهیږي، دی هغه ورسره مني. څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کیږي، هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومانو د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا ده چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپره د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کیږي چې هغه د ماشومان څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، هغلته د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مورته بد ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره، بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شایي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لواطت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی، او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي تیرې پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب درته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوي وسي؟
ګوره، د شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدای شي فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین مور او پلار او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړیږي، نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده، چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره دې مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومان باندې چې هغه منفي اغېز دي دا مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کورنه کوي او کورنۍ یې وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي، هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوځي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کومو ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په غو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دغلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له غو سره مخ کېږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفت څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبان دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولی شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان هم داسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جواب ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغه کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، په خوا کې ورته نه ویلي دي او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او د پاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر بخښنه مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولی شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولی شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي، د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساتری وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته، خدای پامان. خدای پامان،
خدای پامان، ښه وخت ولرئ. دران دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د شاقه کارونو د زیان په خبري وشوي. تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
مسافرې مدل نریک مسافرا چتش پتنا را مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کی دلا سنا safira maula dekh pala watan tara wala mayna